ای اوریدونکو ته از ما لخوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو ده په راپورونه کې اوري چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو شمیر 1400 ته ورسید دغه مسله د خبرونه په پیل کې چېړو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی افغان دولت د مل عبدالغنی برادر بشپړه ازادي غواړي د سیمې او نړۍ په خبرونه کې راځي چې ځنګړو امریکایي ځواکونو په لیبیا او سومالیا کې د سختريزو وسلوالو د دوو مشرانو د نیولو لپاره عملیات کړی دي راپورونه وی چې د پهنې ځوان فعال ملال یوسفزی د نوبل د سولې جایزې لپاره په نومول سو کسانو کې تر ټولو مخکې د خطرار څخه مخکې ده ناجی ساپین د افغانستان خبرونه وري
انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې په ورستیو ساتونو کې قیوم کرزی هم د ولسمشري انتخاباتو ته د کاندید په توګه خپل نوم ثبت کړ د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمیر ملي پولیس به د ملګرو ملتونو ثلاثات ځواک ته ولیږي او د نورستان چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیت قومندانې د عملیاتي قطع قومندان نن په یوه چاودنه کې ووژل شو د خبرونو تفصیل انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې په ورستیو ساتونو کې د ولسمشر حمید کرزی ورور قیوم کرزی هم د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندید په توګه خپل نوم ثبت کړ د قانونو پخوانی وزیر وحید الله شهرانی او ابراهیم قاسمی د نوموړي دوه مرستیالان دي د ښاغلي کرزی په نوملیکنې سره د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو شمیر 1400 تنو ته ورسیده د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې تونکو شیبو پوری با انوار الحق احدی، گلاغه شرزی، عزیز الله لودین او فاروق اعظم هم د نوملیکنې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زلمی رسول، ډاکټر اشرف غنی احمدزی، نادر نعیم، سرور احمدزی، داود سلطانزوی او حمید الله قدیری د جمهوری ریاست هغه کاندیدان دي چې نن نوملیکنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لومړي ځل لپاره به د دې هیواد یو شمیر ملي پولیس د ملګرو ملتونو ثلاثات ځواک ته ولیږل شي د بهرنیو چارو وزارت ویان جنان موسازی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د ملي پولیسو د لیږلو مسله د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا هم تصویب شوه
دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی وار دی چې افغان دولت غواړي د ملګرو ملتونو ثلاثات ځواک ته یو شمېر پولیس افسران لیږي دغه بهیر اوس مهال پیل شوی او په دې اړه به افغان حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په دې اړه خبرې وکړي
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه ورستۍ پریکړه د سولې د نړیوال ماموریت لخوا نیول کیږي تر اوسه معلومه نه ده چې څومره شمېر افغان پولیس به د ملګرو ملتونو ثلاثات ماموریت ته ولیږل شي او د نورستان چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیت قومندانې د عملیاتي قطع قومندان مومن خان نن په یوه چاودنه کې ووژل شو د نورستان د والي ویان ظاهر بهان ازادي رادیو ته وویل چې نوموړی په اوما ولسوالۍ کې د ریموټ کنټرول ماین په چاودنه کې ووژل شو دا و د افغانستان اړوند مهم کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد نوري
د پاکستان په قابلی سیمې شمالي وزیرستان کې نن د سرک د غاړې یو چاودنې لک تر لګه درې پاکستانی سرتیري اوشل او نورې شوبل کړل چارواکو ویلي د امنیتي ځواکونو یو موټر چې له میرانشاه څخه د بنو په لور روانو د یکشنبې په سهار پر یو ښخ شوی ماین ور برابر شو ابو بصیر چې ځان د انصار المجاهدین د ډلې ویان معرفي کوي د ازادي راډیو مشال څنګه ته په تلیفون کې د دې بریت مسؤلیت منلی دی راپورونه وایي چې د پهنې ځوان فعال ملال یوسفزی د نوبل د جایزې لپاره په پیشنهاد شو کاندیدانو کې تر ټولو غوره ده د اوسلو د سولې د څېړنیز مرکز مشر کریستیان برکهارپ ویکن وایي ملال تر ټولو مخکښه کاندیده ده ملال یوسفزی چې تیر میلادي کال په سواد کې طالبانو په سر ټپي کړې وه تر دې مخکې هم د نړۍ غوره جایزې ترلاسه کړې دي راپورونه وایي چې ځانګړو امریکایي ځواکونو په لیبیا او سومالیا کې د سختريزو وسلوالو د دوو مشرانو د نیولو لپاره عملیات ترسره کړي دي خاصو امریکایي ځواکونو تیره ورځ د لیبیا په پایتخت طرابلس کې د سخت دریځو یو مشر نازیح عبدالحمید الروغي چې د انس الليبي په نوم مشهور دی نیولی دی. متحده ایالاتوي نوموړی په 1998 کال کې په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتونو په بمی حملو کې لاس درلود. اخوا بیا په سومالیا کې ځانګړو امریکایي ځواکونو د الشباب وسلوالې ډلې د یو مشر د نیولو لپاره چاپه ووهله، خو مطلوب کس په تیښته بریالی شوی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری په افریقا کې د دغو خاصو عملیاتو په اړه وویل، دی وایي موږ هیله من یو چې دا به روښانه کړي چې متحده ایالات به د هغو کسانو د نیولو لپاره چې تروریستي فعالیتونه کوي او د القاعده د هغو غړو پر ضد چې تیښته کولی شي خو پټېدی نه شي خپلې هڅې ونه دروي. موږ به په دې هیلې سره چې په آخر کې به په نړۍ کې د هر چا پر ضد دا ډول فعالیتونه بند شي عدالت ته د دې کسانو د راښکلو کار ته دوام ورکړو. په افریقا کې ځانګړو امریکایي ځواکونو دوه اونۍ وروسته له هغې دا عملیات کړي چې د سومالیا الشباب ډلې په نیروبي کې پر یو پلورنځي حمله وکړه او 80 کسان یې ووژل. مصري مقاماتو له واک څخه د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو لخوا د پلان شوو مظاهرو لپاره امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د نن ورځې مظاهرې د عربانو او اسرائیل ترمنځ د اویایمې لسیزې د جګړې د 40مې کالیزې په مناسبت پلان شوي دي. دا راپورونه له مخې د مصر پوست په مرکز قاهره کې د تلاشۍ پوستې او امنیتي موانع جوړ کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې په تحریر میدان کې به د هرې هغې مظاهرې مخه ونیسي چې تاوتریخوالی پکې وي. د تېرې جمعې په ورځ په تحریر میدان کې د مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه 4 کسان ووژل شول. او د اسرائیل پولیسو ای په لویدیځ غاړه کې نن یو نه کلن یهودین چلې په هغه حمله کې چې بظاهر ښکاری فلسطینیانو بکړی وی ټپی شوی ده. د لومړنۍ راپورونو له مخې حمله د فلسطینین خوښتون کې لخوا شوی ده، خو د اسرائیل پولیسو ای چې د دې پیښې د ټولو اړخونو په اړه تحقیقات پیل شوی دي.
نن چې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې وروستۍ ورځ ده، د جمهوري ریاست لپاره 1400 کسانو ځانونه رسمن ثبت کړي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د هغو کاندیدانو د ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې په کورنیو جګړو کې یې برخه درلوده. که چیرې د جنګي سابقې لرونکي کسان په راتلونکي انتخاباتو کې بریالي کېږي، عواقب به یې څه وي؟
عدالت د ترسره کولو پروسه دا به هم یو ستر ستونزه وي.
جمهور رئیس حامد کرزی په انتخاباتو کې د دولتي کارکونکو او مقاماتو د بی‌طرفي په اړه یو نوی فرمان ورکړ. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو
څلور تر تیر شپه ناوخته جړی په ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې وژل شوی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان دولت د ملا عبدالغنی برادر بشپړ ازادي غواړي. په هلمند کې د بیکاری له کبله ځوانان
بدبخته نه ده، فهم چې اکثرا رجوع کوي یا د طالبان په صفوف کې او یا هم په مخدره مواد اخته وي او یا په نور جنی جنایت ځان اخته کړي.
د امریکا خاصو ځواکونو په افریقا کې پوځي عملیات کړي. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام د نورو مسایلو ترڅنګ په همدې خبرونه کې ووري. راپورونه وایي تر دې شیبې پورې 1400 کسانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وایي چې دغه پروسه به نن 4 بجې پای ته رسیږي او به نه غځول سي. د نورو جزئیاتو لپاره محمد قسیم سلمل را سره په مستقیم تماس کړي. سلمل صاحب، د نوم لیکنې بهیر پای ته ورسېدی که شې دغه موده وغځول سي؟
بله سالی صاحب، لکه څنګه چې مخکې د انتخابات خپلواک کمیسیون ویل و چې دوی به د نن ورځې تر 4 بجو پورې دا پروسه تمدید کوي، مګرم وروستي معلومات داسې ښیي چې همدا شیبه شاوخوا 8 نور احتمالي کاندیدان هم کمیسیون کې موجود دي، راغلي دي چې دوی به هم په ترتیب سره به حاضرېږي او خپل نومونه لیکي. البته مخکې کمیسیون ویلي و چې دوی تر 4 بجو پورې دا پروسه ختموي، خو هغه کاندیدان چې تر 4 بجو پورې خپل نومونه ثبت کړي وي یا یو وخت اخیستی وي، نو دوی کولی سي چې کمیسیون ته راسي خپل نومونه ثبت کړي او شایي په دې خاطر دا پروسه تر ناوخته پورې، یعنی 2 ساعته نور هم دوام وکړي.
وروستي کسان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلي او ځانونه یې د کاندیدانو په توګه ثبت کړي څوک دي؟
بله د روسي معلوماتو لمخې ورسته کس چې کمیسیون ته حاضر شوی دی او تر اوسه خپل نوم رسمن د جمهور رئیس د کاندید په توګه ثبت کړی دی د جمهور رئیس حامد کرزی ورور قیوم کرزی دی چې د دم رستیالان د قانون وزیر وحید الله شهرانی او ابراهیم قاسمی دی برشغل کرزی نن ورسته تر دې چې خپل نوم ثبت کړي خبريالانو سره خبري هم وکړي او په خپل خبرو کې د ټکټ اشاره وکړي چې د تر وهده پرې د اوسنی حکومت له پالیسیو او ځینو پروګرامونو سره موافق او دای هم ویل چې هغه پروګرامونه چې ګټور ثابت شوی دي به دای به کوشش وکړي چې هغه تعقیب کړي او لایپسې وغځوي البته تر د مخکې کوم کسان چې نن کمیسیون ته حاضر شوی دي او نمونه ثبت کړي دي د انتقال د کمیسیون پخوانی مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زید بهرنی چارو پخوانی وزیر ډاکټر زلمی رسول د غرز د ترانسپورت پخوانی وزیر حمید الله قادری د ولسی جرګې پخوانی غړی داوود سلطان زوی د سردار محمد داوود خان د ورور المسی محمد نادر نعیم او د جمهور ریاست د مخکنی انتخاباتو کاندید سرور احمد زیدی
محمد قاسم سولمل و په کابل کې چې د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر پاړه رپورت راکاوه تر دې شیبي پوری شپږ سو کسانو د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه ځانونه رسمن ثبت کړی دي د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه به پرې اړه وورو
ستاسو لا پیغامونه نه
خیر الله زازم د کابل اوسیدونکو هم کوم وزارت مکران کې رهنما لرم انتخابات د خلکو ډیر خوشبینه دي مګم دا خل چې اوس په سنې کې وروتل دا داسې خل نه دي چې څوک توقع ورته دا خل دي چې امتحان شوی خل دي اکثر هغه خل دي داونه خل دومره توقع نه لري کورسته څوک راوځي میدان ته یا خلکو نظر ورته تغییر وکي یا خلک وي یا د خپل هغه نه پښیمانه شي خبرونه دا ټول جنگ سالاران دي دغه خل دي چې معامله ګران دي دغه خل دي چې اوس هم په دولت کې سم لري
دا ډیر خکاری چې امنیت وي او ریګری ورکی ټول خلک ریګری وشي او صحیح انتخاب وشي او بس دا مقرر شي هغه چې د خاورې خدمت وکي د افغانستان خدمت وکي خاورې پالنه وکي او داسې نه چې خاورې خرڅي
ارزش خلری ډیره زیاته مهمه ده د ازمنګ د وطن خبره ده ازمنګ د مملکت خبره ده به چغون په شراکت کې او یو خو هغه ته رای ورکي انتخاباته کې به چې برخه پکې واخلي ډیره زیاته خوشاله کیږم چې ازمنګ وطن څومره پیشرفت کوي ډیره زیاته خوشاله کیږم موږ چې ماشومان مکتب ته لیږو بس یې سره اوسې چې کوم ځای کې به دماکه کیږي کوم ځای کې به خطر اوسې بس چې سوله اوسې موږ په کور کې د یو کب ډوډۍ خوش د پارام اوسې
جمهور رئیس حمید کرزی په انتخاباتو کې د دولتي کارکونکو او مقاماتو د بی‌طرفي پاړه یو نوی فرمان ورکړی په دې اړه وروسته جزئیات درکوو خو اوس بل مسله سیړو اروپایي ټولنې د افغانستان د ولسمشري په انتخاباتو کې د هغو ځینو کاندیدانو د ګډون په اړه اندېښنه شولې چې د افغانستان په کورنیو جګړو کې د ګډون سابقه لري د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځنګړي استازي له ازادي رادیو سره په مرکه کې دغه راز له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په شفافیت سره د انتخاباتو ترسره کېدو ته امکانات برابر کړي احمد تکل په سټوډیو کې د نور معلومات سره
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازي وي د افغانستان په سیاستونو کې اکثر ګډونوال هغه کسان دي چې په جګړو کې د ګډون لنجمنه سابقه لري فرانس میکایل ملبن کته هم د کوم ځنګړی کاندید نوم ونه خست خو ویل د افغانستان د کورنۍ جګړې له وخت ځینې ستونزې پاتې دي چې له انتخاباتو وروسته هم ښایي حل نشي نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یادونه هم وکړه چې په دې اړه پریکړه یوازې افغانان کولای شي دا د هیواد د کورنۍ جګړې او د تیرو ترخو ورځو میراث دی چې په سیاستونو کې ښکیل زیات شمېر کسان لنجمن سوابق لري تابان موږ له دې کبل اندېښمن یو او دغه مسله ده چې په تیرو کلونو کې موږ څو څو ځلې را برسېره کړې ده که څه هم موږ دا هم احساسوو چې دا په افغانانو پورې یوه تړلې مسله ده او تر هر چا مخکې په خپل افغانان باید په دې اړه پریکړه وکړي ښاغلی میلبن پر دې خبره هم اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د انتخاباتو په بهیر کې د وسله والو طالبانو په ګډون ټولې ډلې شاملې نه دي خو نوموړي په ډاګه کړه چې د انتخاباتو کول تر نه کولو غوره دي نو موري د خپل سرګندونو په دوام زیاته کړه انتخابات به مکمل نه وي زه فکر کوم چې ټول په دې پويږي دا د خوشنۍ خبره ده خو دا هم یو حقیقت دی چې د انتخاباتو نه کول هم تر دې غوړه کار نه دی د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي لوینا مخکې د بشري حقوقو ځینو ټولنو هم په هیواد کې دنه او بهر د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې په جنگي جرایمو د مشکوکو تورونو د ګډون په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې و. اوس پښتنه ده چې په انتخاباتو کې د دې کسانو د بریالیتوب په صورت کې به د افغانستان راتلونکي څنګه وي. په دې اړه د ولسي جرګې غړي شکري بارکزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل اندېښنه شریک کړه.
که چیست دوی قدرت تراشی نو در افغانستان در خلکو هیل ورزوگانی چه اقد عدالت گوخته نده او افغانستان در پر پرمختک در خمسر مواجهشی او در عدالت در ترسرکول و پروسه در با هم یو ستر ستونزه ای. او زی فکر کام چه در لره چه نقص در حقوق بشر ده در با پایتوانه رسیگی در با نور هم پسی ادامه پیدا که.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي همدارس پر افغان حکومت غږ وکړ چې په انتخاباتو کې باید بے پرې پاتې شي. ښاغلی میلبن په ځانګړي ډول د ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د انتخاباتو د تیاریو ترسره کولو او له هغه وروسته ټول جریان درناوی وکړي څو رایې ورکوونکي وکولای شي چې خپلو د خوښې کاندیدانو ته رایې ورکړي.
ومردل چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وایي د انتخاباتو په کاندیدانو کې ځینې کسان جنگي سابقه لري. د افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ته زمینه برابره کړي. جمهور رئیس حامد کرزي په انتخاباتو کې د دولتي کارکونکو او مقاماتو د بی‌طرفۍ په اړه یو نوی فرمان ورکړ. په دې فرمان کې له دولتي مامورینو او چارواکو غوښتل شوی چې په رسمي وخت د کاندیدانو په کمپاینونو کې برخه وانخلي. تر دې مخکې جمهور رئیس په بل فرمان کې امنیتي ارګانونو ته امر کړی و چې په انتخاباتو کې بی‌طرفه پاتې شي. خو بل خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنیاد وایي چې یو شمېر کاندیدانو د خپلو نمونو د ثبتولو په وخت کې هم له تیم کاناتو څخه کار اخیسته دی. تفصیل د احمد زبیجمن په رپورټ کې.
د جمهور رئیس په دې 12 مادي نوي فرمان کې دولتي مامورینو او مقامات ته خبرداري ورکړل شوې چې په انتخاباتو کې د بی طرف پاتې کېدو له دې فرمان څخه سرغړونه وکړه نو عدلي تعقیب بشي. په دې فرمان کې چې د یکشنبه پر ورځ خپور شو ویل شوی چې دولتي کارکونکو او مقامات باید د کوم کاندید په ګټه دولتي امکاناتونه کاروي. د فرمان په لسمه ماده کې راغلي په رسمي وخت کې دولتي کارکونکو د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې برخه نه شي اخیستلای. د یو مشخص کاندید یا سیاسي ائتلاف په ګټه د دولتي اسانتیا او منابعو نه کارول، د یو کاندید په ګټه یا توان له دولتي موقف څخه ګټه نه اخیستل یې نور موارد چې په فرمان کې دولتي کارکونکو ته په ګوته شوی دی. جمهور رئیس د مخکې په یو بل فرمان کې امنیتي ارګانونو او ځواکونو هم غوښتي چې د 2013 کال د حمل د میاشتې د 14 نیټې په انتخاباتو کې بے طرفه پاتې شي. خو فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد وایي ځینو کاندیدانو حتی د خپلې کاندیداتورۍ په لومړۍ ورځ د نوم لیکنې لپاره هم له دولتي امکاناتو ګټه اخیستې. د فیفا رئیس نادر نادری په دې اړه ازادي رڼت وویل
عمده مسله چې د ولسمشریز نوماندانو د ثبتنامو راجستر د پروسې په اکرا کولې چې وایو دا چې متاسفانه اکثر د کاندیدان چې تر اوسه پورې ثبتنام کړی دي دوی سره یو لوی شمیر حکومتي چارواکي او تقریبا حکومتي موټرونه دوی سره په ګډه هلته تللي دي چې دغه په خپله د هغه بی‌طرفي هغه اصل دغه مسله نقصه ده.
ښاغلي نادری وویل دولت باید هغو کسانو ته سزا یا جریمه وټاکي چې د کاندیدانو په ګټه له دولتي امکاناتو ګټه اخلي. په دې وروستیو ورځو کې ولیدل شول چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د رئیسانو او ځینو غړو په ګډون یو شمېر دولتي چارواکي له خپلو دولتي موټرو او ساتونکو سره د ځینو کاندیدانو د نوملیکنې بدرګه وکړه. د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې هم په دې ټینګار شوی و چې باید دولتي ارګانونه او کارکونکي په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي او د کاندیدانو لپاره کمپاینونه ونه کړي. خو په ځینو مواردو کې له دې اصل څخه ښکاره سرغړونې هم وشوې. ځینې کتونکي د شفاف او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د جمهور رئیس وروستي فرمانونه ښه بولي خو پر عملي کېدو یې شک څرګندوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په کندهار کې د ایصاف ځواکونو څلور سرتیری وژل سوي دي. چارواکي وایي چې پر دغو سرتیرو په جړې ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د سړک د غاړې ماین چاودنه سوې ده. جزئیات د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
د ایصاف ځواکونو دغه څلور سرتیری تیر شپه د کندهار د جړې ولسوالۍ په تورجان صاحبزاده کلی کې وژل سوي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیری تیر شپه عملیاتو ته وتلی و چې پر پیاده غزبې د سړک د غاړې ماین چاودنه وسوه. د فیصل په وینا په دغه چاودنه کې څلور بهرني سرتیری وژل سوي.
څلور تر تیره تیره شپه ناوخته ژړې په ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. دا ځواکونه د عملیاتو لپاره هلته تللي وه. په هغه ساحه کې کله چې له موټرو څخه تیره شوي دي په لاره کې ماینونه شخ وه، دغه ماینونه کې وربرابر شوي او څلور تنه یې وژل شوي.
فیصل وایي د وژل شوو بهرنیو سرتیرو هویت نه دی معلوم، بلخوا وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسولیت منلی او د دیشو بهرنیو او کورنیو سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. د طالبانو ویان قاری سپه احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیري په دوو ځان وژونکو حملو کې وژل شوي چې لومړی یې د بهرنیو ځواکونو پر قرارګاه پرله پسې چاودنې کړي. چارواکي د طالبانو دا ادعا ردوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان دولت د ملا عبدالغنی برادر بشپړه ازادي غواړي. د دې وزارت ویاند وایي که د ملا برادر آدرس معلوم نه وي او اړیکې نسي ورسره نیول کېدای نو هغه د دې هیواد د سولې په بهیر کې خپل رول نسي لوبولی. جزئیات له معصوم میوند پر پورت کې.
که څه هم تر اوسه هیڅ معلومه نه ده چې د طالبانو دوهمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر د پاکستان له زندان څخه تر ازادېدو وروسته چیرې بیول سوی، خو افغان حکومت وایي چې له نوموړي سره باید په اسانۍ اړیکې ونیولی سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ملا برادر باید په پوره توګه آزاد واوسي او د هغه آدرس هم معلوم وي. د دې وزارت ویان جنرال موسزه د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلانات وویل که چیرې داسې ونسي نو ملا برادر به هم خپل رول ونسي لوبولی.
دولت افغانستان میخواه که ملا برادر آزاد باشه، یک آدرس مشخص داشته باشه.
افغان حکومت غواړي چې ملا برادر آزاد وي، معلوم آدرس ولري، په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې د عالي شورا لپاره او د سولې د بهیر په خدمت کې وي. که دغه شرایط په پام کې ونیول سي، د افغان حکومت په نظر هغه رول چې ملا برادر د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره لوبولی سي نه یې سیاده کولی.
انجام داده نمیتونه.
ملا برادر شاوخوا څلور کاله مخکې د پاکستان په کراچي ښار کې ونیول سو او د افغان حکومت په پرله پسې غوښتنو پاکستان د تیر سپتمبر میاشتې پر 28مه هغه له خپل زندان آزاد کړ. افغان حکومت په دې باور دی چې ملا برادر کولی سي د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې د خبرو په بریا کې مهم رول ادا کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي د تیر پنجشنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ټلیفون وکړ او د پاکستان له زندانه د ملا برادر د آزادولو په خاطر له هغه څخه مننه وکړه. خو ځینو نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې نوموړی په دې وروستیو کې له کراچۍ څخه پېښور ته استول شوی. په دې راپورونو کې دا هم راغلي چې ځینو طالبانو له ده سره له دې عمله لیدلو ډاډه کړې چې نوموړی تر اوسه هم د پاکستانو امنیتي کسانو تر څارنې لاندې دی. خو ولې تر اوسه د طالبانو د دې مشر او افغان حکومت ترمنځ خبرې نه دي شوي او پاکستان له هغه څخه څه غواړي؟ د سیاسي چارو افغان په وحید مجدا ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان غواړي له ملا برادر څخه د خپلو طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ د سولې د خبرو په بریا کې کار واخلي.
پاکستان حکومت اوس له ملا برادر څخه د پاکستاني طالبانو د مذاکراتو لپاره له دې څخه استفاده کوي، ځکه چې سرتاج عزیز په خوا ویلي وو چې پاکستاني طالبان په ډېرو ډلو ویشل شوي دي او دوی یو واحد قیادت نه لري. یوازینی لار د دې د مشکل د حل لپاره دا دی چې افغان طالبانو څخه باید موږ مرسته وغواړو. نو اوس داسې معلومیږي چې د دې همدې لپاره دی خو اخوا وړل کېږي تر څو چې د پاکستان طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د دې نه د یو منځګړي په صفت کار وکړي.
د راپورونو له مخې پاکستان تر دې مهاله د افغانستان د سولې د بهیر د بریا په خاطر د شنه شول لپاره درې شتنه طالبان له خپلو زندانونو څخه آزاد کړي دي. خو له دغو آزاد سو کسانو څخه یوه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته نه ده کړې او نه هم معلومه ده چې هغوی چیرې دي. افغان حکومت وایي د پاکستان همکاري یوازې د دې هیواد له زندانه د ملا برادر په خلاصولو نه ختمیږي، بلکې دغه هیواد باید په عملي توګه رښتینې ګامونه واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دوبی کې د افغانستان او کینیا ترمنځ د انټر کانټیننټال یا لوی وچو د جام سیالي روانه ده. افغانستان په چوغ غټله او کینیا ته بلنه ورکړه چې لوبه اپیل کړي. کینیا د خپل ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 122 منډې وکړې. افغانستان بیټنګ کوي. دغه مهال په 9 اورونو کې 26 منډې کړې، یو لوبغاړی سوځیدلی دی. د کرکټ بورډ د رسنیو مسول فرید هوتک را سره له دوبی په مستقیم تماس کړی. هوتک صاحب، افغان لوبغاړو بیټنګ پیل کړی دی، لوبه تر دې شیبې پورې څنګه روانه ده؟
او بالکل بیا هم تاسو ته تاسو رادیو کارمن اوریدونکو تخپل سلامونه وړاندې کوم. نن به چې دا خبر هم تاسو سره شریک کوم چې خوخی زده په دغه سیالۍ کې زمونږ یو لوبڅار هم نامه شاپ کین دریم لوبڅار په صفات باندې د کرکټ نړیواله شورا لوري نه دنه تر سره کوي چې د افغانستان د ګول لپاره ډیر غټ ویاړ لري. تر هغه د افغانستان د ګول لپاره ټول افغانان لپاره اوس مهال د افغانستان اته ویش منډې دي او یو لوبغاړی له لاسه ورکړی هغه هم جاوید احمدي و چې خپل وکټ یې له لاسه ورکړل. جاوید احمدي پر ځای باندې رحمت شاه اوس بیٹنگ کلار چې سٹرائک ته ولاړ خپل توپونه ترسره کوي. تر دا مهاله د رحمت شاه او د فضل ندی ترمنځ دوه منډو پر نشک شوی ده او لوبه ډېره پړه پور روانه ده.
بله او تک صاحب څلور ورځنی مسابقې داسې لوبغاړو ته ضرورت لري چې ورو لوبه کوي. په افغان ټیم کې داسې لوبغاړي لري چې په دغه سي مسابقو کې شوزلیږي؟
او بالکل د افغانستان په ټیم کې داسې لوبغاړي شته دي. ډېر لوبغاړي شته لکه څنګه چې تاسو معلومه ده که چېرته موږ داسې لوبغاړي نه درلودل موږ نه شو کولای چې تیر ځل د دغه سیالۍ وتلوري خپله کړو اوس د خپلې اتلوڼۍ دفاع وکړو. زموږ سره داسې ډېر لوبغاړي شته لکه محمد نبي ساخیل اصغر ثانوي سمیع الله شینواری نوروز بنګل داسې نور لوبغاړي هم شته چې نمونه به تاسو ته وښیم ډېر بشي دوی کولای شي په کرکټ باندې سټیم وکړي او منډې هم د لوبې لپاره جوړ کړي.
بلې د کرکټ وروستۍ بریا د ټولو نړیوالو رسنیو پام ځان ته اړولې. او تک صاحب دغه مسله څومره مرسته کولی سي په افغانستان د کرکټ له ودې سره او ستاسو د کرکټ د لوبډلو له ودې او پرمختګ سره؟
بالکل دا ډېر زیات خاص توجه ورته بالخصوص د کرکټ په نړیواله واسي شورا باندې چې یو لوبډله نړیوال جام ته لاره پیدا کوي او کرکټ او نړیواله رسنۍ په ډېره زیات خبرونه خپروي هغوی په دې باندې پوهېږي چې حتمن دا یو د کوم مهم ټکی شته چې نړیواله رسنۍ ورته دومره توجه کوي. رښتیا هم چې د تاسو رسنۍ په څېر باندې داسې نورو نړیوالو رسنیو ډېر په پوری خبرونه خپره کړي. تر نن ورځې پورې د افغانستان د کرکټ په لوبډله باندې خبرونه رسنۍ خپروي او زموږ سره دلته اړیکې نیسي چې دا ډېر
ډېره مننه. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک چې له دوبۍ را سره خبرې کولې. په دوبۍ کې د افغانستان او کینیا ترمنځ د انټر کانټینینټل یا لویو وچو د جام سیالي روانه ده. کینیا د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 116 منډې وکړې. افغانستان بیټنګ کوي. دغه مهال په 9 اورونو کې 28 منډې کړې او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دروازې د تړل کېدو له امله په سلګونه مسافر چې ډېرې ښځې او ماشومان او ناروغان دي له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. جزئیات د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دوستۍ په نوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه دروازه د تیرو درو ورځو را په دې خوا تړلې ده. پر دغه دروازه هر ورځ په زرګونه کسان تګ را تګ کوي او د هرات، بادغیس، فراه، نیمروز او د جنوبی حوزې د ټول ولایتونو د خوراکي او غیر خوراکي موادو او میوجاتو د صادراتو او وارداتو څخه هم د دې لارې استفاده کیږي. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دریم سرحدي زون کمیسار سمنوال محمد علي د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستانی ځواکونو دغه دروازه پولی ته نږدې په چمن ښار کې د یوې ځان وژونکي حملې وروسته تړلې. د نوموړي په وینا پاکستانی چارواکي باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوي تړون پر اساس دغه دروازه ونه تړي.
د پاکستان د دولت څخه، د پاکستان د سرحدي ورونو څخه، د حکومت څخه زما ارزو دا ده چې هغه تعهد چې دوی زموږ او د دوی په منځ کې دی هغه باید د جیب پر سر نه وي، هغه باید په عملي ډول سره ګام کېږي، هغه باید په داسې ډول سره عملي کړي چې زموږ د دواړو ملکونو ګټه وي پکې.
بلخوا په سلګونه مسافر د دغه دروازې د تړل کېدو په وجه په دواړو خواوو کې بند پاتې دي. د دغه مسافرو ډیره برخه ښځې، کوچنیان او ناروغان دي. دوی له افغان چارواکو غواړي چې د پاکستان سره د ستونزې د حل لپاره خبرې وکړي.
زیاتې سم را سرهونه کړل د مریضان مونږ دا یو ولیدل پر مځکه دوباره پرینه شول دغه نمرات را سرهونه کوي چې موږ پر داله راتیر شو دا ستړي ټوک ټوک په زرنج کې دوباره زوفت ولاړ ناس دوباره ورجانه
خدای زند نه در افغانستان پیسې هم از ما میخواست و هر چی که بدن شما مجبوری که میده خوابم پیشاور که براتون به میدل بود
و مغشتل چی په دی حقل د پاکستان د کنسلګری د چارواکو نظر هم واخدو خو لدی روحه څورسته هم بریالي نسو. بلخوا یو شمیر ملي سوداګر وایي کچی افغان او پاکستانی چارواکي د دغه تړل سی دروازې د بیرته خلاصولو لپاره هڅه ونکړي نو په سلګونه ټنه هغه لنده میوه او سبزیجات به خراب شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ صادرات او واردات کیږي.
په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو مصر ته. د مصر موقت ولسمشر عدلي منصور خلکو ته په یوه عمومي وینا کې ټینګار وکړ چې د دې هېواد د نوي اساسي قانون د لیکنې د بهیر د بشپړېدو سره سم به د جمهوري ریاست ته او د پارلمان انتخابات ترسره سي. جزئیات د فرشته جلال زی په رپورټ کې.
د مصر موقت ولسمشر عدلي منصور پرون خلکو ته ډاډ ورکړ چې په 2018 میلادي کال کې د ولسي پاڅون اهدافو ته د رسیدو لپاره پر مخ روان دي.
نسير على ضرب المستقبل معا وفقا لخطوات.
عدلي منصور وویل موږ د راتلونکي په لور روان یو، هغه ګامونه اخلو چې تاسې د جون د دیرشمې په پاڅون کې ټینګار پرې کاوه، تر څو د 2018 کال د جنوري د 15مې د انقلاب اهداف ترلاسه شي. په مصر کې د 2018 کال د جنوري په 15مه د حسني مبارک مشرۍ حکومت د ولسي پاڅون په نتیجه کې ړنګ سو. اوس مهال د دې هېواد د نوي اساسي قانون پر طرحه کار روان دی. د مصر موقت ولسمشر پرون خلکو ته په دغه برخه کې د پرمختګونو یادونه وكرا.
نكتب اليوم دستورنا دستورا لكل المصريين يكتبه كل المصريون.
دی وای نن موږ خپل اساسي قانون لیکو، دا اساسي قانون چې د ټولو مصریانو لپاره دی او ټول مصریان یې په ګډه لیکي. قانون به د هیڅ یو ډلې یا ګروپ لپاره ځانګړی نه وي، بلکې د هغو ټولو خلکو لپاره به وي چې د یو ولس په توګه مصر پیژني. عدلي منصور ویل چې